لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنخ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بختيار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم نوې زګدیس کال دی ټولو ته بختور وي د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې سا کال د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو سیالي تر سره کوي افغانستان او زیمبابوي دویم ټیسټ لوبه پیلوي عظمت الله عمرزه د کرکټ نړیواله شورا له لوري دی ورځنۍ سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندي د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نهم ونی روانه ده ولهم د ابو مسلم فرا لوبډله مخکخه ده سویلی افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولۍ او پیلوبته لار مونډلې ده د هندستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورم سیالي استرالیا وګټله خو هندستان لا هم پیلوبته در رسیدو په هڅه کې ده د بنگلاديش غوره لیگ سیالي د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې ده په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوي د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته تر سره شوې ده په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړه وشوه چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو تر سره کوي د افغانستان غوره لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال تر سره شوې خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاړو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی او چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي تر سره شوي دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سکل په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي او تر څنګ کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې تر څنګ بعد د 19 کلنو ځوانانو په لاخیر روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په مورته راړو سادات صاحب خبرونه ته ستړی مشي د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمه خبرې یادې کړې دي تر ډیره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي خو څومره چې ما اوریدلې دي د بورډ غړو ویل دي چې سکالې تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل دویم پړاو به تر سره کوي او ویل دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې تر سره کیږي کراته معلومات راکړي چې تر دې دمه د دغه لیگ پر وړاندې کوم خنډونه و ځکه لومړی پړاو په 2013 کې تر سره شو بیا په مسلسله توګه د دې لیگ د تر سراوي خبرې وشوې خو نه شو هغه لیگ کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لري شوې دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته
بالکل پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ په تړاو خبرې وشوې چې په دغه خبرو کې ټینګار پدې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندې شي ای پی ایل یو پړاو تر اوسه تر سره شوی دی په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وي چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وي هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وي او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوې دي د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړي یوې یو نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیگ دویم پړاو به سک کال یعنی 2025 کال په روسي میاشتو کې تر سره شي.
د غراس په دیناسته کې د سولو بغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده چې پکې د شهید نجیب الله تریکی لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیا او رامنځته کولو خبرې وشوې چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي چې پیل به سږ انشاء الله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي. چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کیږي، خو لا به معیاري شي. لا ډېرې اسانتیاوې برابر پکې رامنځته شي چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټنډونه جوړ شي، تر څنګ یې د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږ کال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډینایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به د پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زموږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنۍ کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده، دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنۍ کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنۍ کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونتونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې 100 کال وړاندې د لسټه فیس 4,000 او بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو او سږ کال بیا خوشبختانه د لسټه فیس 18,000 ته ورسېدو. تر څنګ یې باید د فرسټ کلاس په اړه هم ووایم چې د فرسټ کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1,000 افغانۍ وو، بیا تیر کال دغه فیس 18,000 افغانۍ ته لوړ شوی وو، او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 25,000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګ یې د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سره سم میچ فیس ورکول کیږي، او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15,000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
د اتیاد ورانه
د بلال ملګری سره ناسم، بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انس قره قره چرس خدمه شیشې ته خدمه
د ځان نه چې وړي کې کمزور امي هغه مسنه شمو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلبي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده، خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړې ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 568 منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې، چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه، زیمبابوې د افغانستان د 113 منډو قرض اخلاص کړ، خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په دویمه نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر شپږمې نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته یې خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ، که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو، خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره خلو به نه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه، خو بیا دغه نه بعد موږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر غازی دې پارتنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاری هم دغه پرفارمنس موږ ورک.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یورزنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینڈس او شرفن ردرفورد دی. شرفن ردرفورد بیا د ویسٹ انڈیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2024 زیګدیس کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خی لوبې کړې دي چې لامله یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2024 زیګدیس کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 179 ناسوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړۍ لوبولي دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اووه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکخه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته ګټلې دي، خو هیڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمیر یې 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز سرخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فرا هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازنۍ لوبډله ده چې خپلې نهه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي 12 مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلي دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نهه ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربا سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 4 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه د افریقا په بری سره پای ته ورسېده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړۍ توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 211 منډې کړې وې. سویلي افریقا بیا په ځواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاڼۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 69 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلوریو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلوریو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسټرالیا یې د پیلوبې مخکښ کاندید دی. دا ورته ده چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسټرالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بېلابېل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسټرالیا د 143 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسټرالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا په لومړۍ پاړۍ کې 414 منډې کړې وې، خو په ځواب کې هندوستان 369 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسټرالیا لپاره سم کانسټس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و، هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده. په 15 توپونو 16 منډې وکړې. هغه څو رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکي لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لورې تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و او 140 منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کیل راهول، ویراټ کوهلی او اکاشدیپ او ریشب پانت ښې لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریدی په 109 توپونو باندې 114 منډې وکړې او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پاڼۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومراه 15 لوبغاړي وسوځوله او آسټرالیا یې په 224 منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ 340 منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راهول او ویراټ کوهلی هغه لوبغاړي وو چې په پرله پسې توګه یې وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او ریشب پانت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پانت په 150 منډو وسوځېد او له هغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریدی، واشنگټن سندر، اکاشدیپ، جسپریت بومراه او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځېدل او 140 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاټ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاڼۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروسته خبر مو داده چې د بنگلاديش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیس کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د ډیسمبر په 13 نیټه پیل شوې او د فبروري تر 8 نیټې پورې به دوام لري. سږ کال د بنگلاديش پریمیر لیگ په سیالیو کې 8 لوبډلې ګډون لري چې تر دې دمه د رنگپور رائیڈر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سکل د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمه ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دوه منټس کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پایل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لاین هم صحیح نه و، لینګ هم صحیح نه و. لینګ داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینګ وکړه، کله کله ګوډ لینګ وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو د دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور 4 شاوخوا و، او همدارس د لاین خبره هم موږ وکړل چې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه. اکثره مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې یو سي د لاین په حساب باندې بیخي په 6-7 سټم باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټم ته بالو، چې هغه ډېر اسانه رنځونه به هغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلینې چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا ده چې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا ده چې باید کنسسټنټلی یوه ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا که ګوډ لینګ باندې بال کوي نو مسلسل هم هغه ګوډ لینګ باندې بال وکړي، ته بیټسمین مجبوره کسی غلطی وکړي او په تنګي کې. او ظاهر خان چې دا هغه د موږ ولیدې چې هغه په دوه اننګس کې خپل بالنګ صحیح کړی و، موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنس ته په لیدلو سره به دا مهم وي چې د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي. آیا فل بال ته به ضرورت کیږي که بال کې سوئنګ کیږي، او یا ګوډ لینک ته به ضرورت کیږي په ټاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال وسي تر څو بیټسمین دې ته مجبوره کړي چې هغه غلطي وکړي. او بل دا ده چې کله زمونږ سر کې بالران راغلي وو که نه، یو څو ورونو لپاره زمونږ بالرانو سره پروټیکشن هم نه و. لکه مثلا نږدې فیلډرانو درولي ول او باؤنډری ورته نه وې کور کړي. نو هغه همداسې کېدی چې کله به بیټ بال وسو، خراب بال به وسو، هغه به لاړه څلوریزه بسوله. نو دومه پاملرنه به زما په اند د افغانستان د ټیم دې ته می چې فیلډ سیټنګ دوی څنګه وکړي، چې په زمن دې کې چې دوی بیټسمین ته نږدې فیلډران ساتي چې تر څو مثلا که موقع جوړیږي بیټسمین او کی همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي، او یا حد اعظم دوه منډې پر راشي داسې نه شي چې هغه څلوریز شي. دا به د بالنګ په برخه کې د دی اوله د توجه او د پام وړ موضوع. بله مسله نیمونه بیټنګ کې زه فکر کوم چې په کوم سچویشن کې چې د افغانستان لوبډله وله هماغسې یو بیټنګ ته ضرورت و، خو کېدی شي دوی د راتلونکي سیالۍ لپاره دې ته هم وګوري چې کېدی شي لږ که چیرته قوي سټرایک ریټ سره دوی مختلف شي. مثلا فار اوور کې دوی که درې نیمې یا څلور نمرې واخلي نو دا به ډېر د لوبې د نتیجې معلومولو لپاره اغېزمنه پروسه وي.
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه، خو بیا هم ویل کېږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا ده چې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبو لاغو کړله، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل ورځ د بیټنګ لپاره پرېږدي او یو غټ هدف به ورته وټاکي. خو باران وسو د 1225 دقیقو ته وروسته د زیمبابوې په وخت باندې باران وسو، نو هغه نوره ټول لوب پاتې شو لا پرې کې د ډوډۍ نو ورسره سشن پاتې شو او د چای نو ورسره سشن پاتې شو په هر سشن کې تقریبا 100 رګي نو تاسو فکرو کې 1500 شپېتو اورونو لوب ځای اسوله هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو او بل حکومت حالت کې افغانستان او چې 1500 شپګه ته منډې پیسې ویلې نو زه فکر کوم دا کمبیک د افغانستان لخوا څه شپک څو نه هونې منډې دی غو جواب کې وکړلې دا یو ډېر مناسب کارو او زه فکر نه کوم چې دې سره نور څه موضوع موږ تاسو چیرالو شو ځکه چې خپل د لوبي بچول د افغانستان لپاره اول هدف او داسې په تابانه د سکور بورډ پرشر یې 1500 نه پورته منډې په تابانه سوي دي او بل تاغه میچ بچای او ته د بایلوت نزان درته برابر نه زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده او اخر خبره دا ده چې پچ دس یوز په لګي کې وکټ اخیستل ډیر ګرانو ځکه چې بال په کې ډیر سلو کېده وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لګ پی سی سی بالر بالا چي نو کله وکټ هم لګ ورته دغه ور کوي لګ پیس ور کوي نو بال لګ څه 30 جی لګ څه سکیټ کیږي لګ څه بیټسمن پازا دیږي هغه څه شي په کې ډیر کم او بیا هم د موږ دغه بالرانو چې دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم راجوړ کړ چې ظاهر بال لګ څه ټرن کېده د غزن پر بال ټرن کېده د سیا بال یو څه ټرن کېده نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا ټر نو وستو نو دا زه فکر کوم چې زه په فعال اخلم خو د لوبي ګټل زه فکر کوم چې د سي وکټ باندې ډیره سخت خبره ولا او کدا سي یو ستراتيجي افغانستان درلودل هم د باران لوجنه هغه ستراتيجي متاسفانه پلینه سواله ځکه چې شپتا اور لوب آغاز یا سواله او بیا ورسته په اخر ورځ باندې موږ څه وړه دي باران د مراغله دا هغه باران لوږی ولا سی بیا پس مکه کې لګنه می پیدا سول او د افغانستان بالرانو سره زیمبابوي ته بالینګ کو یو لس اورو پورې 12 اورو پورې او څنګه څه ځوندو په غوږی وکټ کې سی یو څه بالرانو سره مرسته وکړه ګینه غوږی وکټ کې شي چی شینه ولا په 15 ورځو کې وکټ به بدل نه سول سی د کوم ټیم ته په یو ورځ کې لس وړه بیټسمنان اوټ کړی شي
راشد خان هم بیرته زیمبابوي ته ستون شوې ده دا سی معلومات لری چې هغه په دې ټیسټ سیالي کې وی
د یو لسو لوبغاړو په تلاو باندې خو د پچې نوروسته معلومات میچ د فیسر شیر کیږي چې ګواکې څوک په ټیم کې ستاسو په ټیم کې نسته خو دا سره راشد خان زیمبابوي ته راغلی ده او دا سره راشد خان د موږ د ټیسټ سٹار لوبغاړی ده د هر فارمټ سٹار لوبغاړی ده په ټیسټ کې هم د موږ لپاره مخکخ لوبغاړی ده ټول نډيري وکټ په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستي دي نو خامخا د سې ګومان کولای شو چې ان شاء الله افغانستان به راشد خان د موقع ورکړي او راشد خان به د ټیسټ سیالي برخه
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکو او غزور نه نشي وبکو
چارس نو ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلامې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونې د غسپورتي خبرونه هم دلته پات رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورسش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
سګم پانی نسانی پاما ماګا ಮಗರೇಸ ತನದೆರೆ ನಾದಿಂ ತನ ನದಿಂ ತಾನದೆರೆ ತಾನಿ ಧೆರೆ ನಾದಿಂ ತನ ನದಿಂ ತಾನದೆರೆ ತಾನಿ ಓದೇನಾ ತನ ನಾನೇ ತಾನದೆರೆ ಓದೇನಾ ತನ ನಾನೇ ತಾನದೆರೆ ತಾನದೆರೆ ನಾದಿಂ ತನ ನದಿಂ ತಾನದೆರೆ ತಾನಿ ಧೆರೆ ನಾದಿಂ ತನ ನದಿಂ ತನ ದೇರೆ ತನಿ ಧೇರೆ ನದಿ ತನ ಪಮ ಗಮ ದ ಪಮ ಪ ನಿಧ
ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sa ni da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim dim ta na dim ta na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na na dim ta na de re ta ni de re na dim ta na na dim re ga ma pa ga ma pa da ni pa da ni sa sa ni sa ni sa ni da pa ni da pa ma da pa da pa da pa ma pa ma pa ma ga re ma ga ma ga ma ga re sa ta na dim ta na dim ta na ta na dim ta na dim ta na ta na dim ta na dim
ne azadi melma
ازادی میلمه قدر من اوریدون کوز ما فرشتي سهاک سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبه د یو خاص سبت لرون کې یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب پخپرونه ته خر اغلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشتي ګولې با ستاسو د خبرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب چیرته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو ښه دی الحمدلله دا ژوند خو هم داسې ده چې د الله تعالی نعمت دی په خوست کښې اوسېږم خوست کښې یو کلی دی تور وړی ورته وایي د خوست له ښار نه داسې 10-12 کیلومتره لرې دی کلي کښې یم ژوند خوږ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی هر چېرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده د خدای مینه ده نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنې ورسره ډېر جوړ اوسېږي
کاروان صاحب په سر کښې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې ده د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي مثال امن دی او په علم دی حکمت دی د خلکو تر منځ یووالی دی خوشحالي ده دا مو ارمانونه دي نو دا کله یو ارمان په کښې په شعر کښې را مخې ته شي کله بل ارمان نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ هر څه کښې شعر شته په یوه ونه کښې هم شعرونه دي په کروندو کښې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کښې هم شعرونه دي د چا په مسکا کښې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کښې او په یو اخلاص کښې هم شعرونه دي همداسې په دردونو کښې په کړاوونو کښې په رنځونو کښې په نهیلیو ناامیدونو کښې په دې کښې هم شعرونه دي
که تاسو خپل پر چاپي اثار وغږېږئ څومره کتابونه لرئ او څومره اثار مو لا چاپ نه دي یا چاپ ته اماده دي که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ
ولې نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب مې له ماښامه تر ماښامه پېښور کښې چاپ کړی و 45-50 کاله به یې کېږي نو بیا ورپسې دویم کتاب چینار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتابګای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د 2-3 مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کښې راغلې بیا وروسته بیا ټول زما مجموعه په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغله او د یو بل نوې کتاب هم ورسره په خدای انسان خوګ دی او ما شمان ته ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجموعه وړې وړې خبرې شوې دي خوب نو دا سره اړتیا کیږي دا نو ما شمان ته شعرونه دی او د سوګ دی غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ ما شمان وي دا کتابونه دي نو نورم د یو څه فکر کوم یو دوه نورم د څه چاپ شوی اوس ولاره نه ير دي نو دا نوی کتابونه مې نصرونه باندې ښه ډېر لیکلې دي او تلویزیونی او رادیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلې دي مستقل کتاب ترې جوړیږي او کابل کې د سپوږمې رادیو کې ما هم داسې آتیفي لیکنه کوله د زړه خبرې په نوم هغه ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومان ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلې دي وړې وړې کیسې مې ډېر لیکلې دي دا مې نه دي چاپ کړی خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلی کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غلهزې نه راتوي
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده اول خدای د عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې ځواني کې ډیر سړی د پښتنا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پښتلا لکه لوی فتح لکه لوی برای ورته ښکاري نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولر ډېر مهمه پښتنه هم د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دا ما تاسو ته د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې وخت پرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې وخت یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغوی هم نه ورکوله هلکه نوره دنیا کې چې ده نو دې ته به هم ډېر خوشحاله او نو اوس دغه نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وایې نه رې بې حاصل یې وانخلې یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي نو دا یوه نهیلي ده یو مایوسي ده بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دی هم د پخوا په څېر نه شته هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي ناصر کې هم لیکنې کړې په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوي دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي تاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کې ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په د انټرنیټ دغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه ته لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، د نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېده، کله کله داسې یو خلوتي غوندې د دنیاګي هم دا کله کله سړی باید خلوتی هم شي، کله کله داس مراقبه هم شي، د هنر دی پارام د شعر دی پارام، لکه یو ښکاری چې په څوکې ناستې په مورچه کې ناستې ښکار دی پارا، گرچه دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره خپل زړه سره کتابونو سره یو څه خلوتی شي، نو کله کله دغه خلوتی هنر خلوتی کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه پېشترامه برخه ورکوي او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په د ورستي او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې، خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنه ډیرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغیز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدل او خبره موقع د مراقبه خبره موقع دا، خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډې هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه تنگ شوی ده، خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغه سې جنکی شاعران مې خجینه شاعران دغه سې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي، نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دیو هنرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې، یعنی شعر او شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسېږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو، تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده، کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې چره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم، یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده، خو یو دوه ځایه چې وویل ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی وو. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نم خالی نه ده، له ښکلا نم خالی نه ده، د شعر له مضمون نم خالی نه ده، یعنی دې سره زړه وتړي او بل د شیر هنر چې دی دا یو یو اول خو پیتری مینه د دومره د وی چې یعنی تل کس سل په سل کې یا یو تر ډیره بریده یعنی شیر دی لپاره جوړې ته دا سپیکر کوي چې زه شیر ونه لیکم شیر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرت وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندي وي. نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا اوس ته رسوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی.
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده په دې اړه کلنډ راته وایې چې د کرکټ ملي
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکړم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده. نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم تکي ستاپو هډیره بیا سره دغه سره وتړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو او بل راز خبره دا چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه دا کا علم دا کا کسبونه دي کا نور څه دي یعنی دغه څه د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر پو کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې وو هغه ژوند چې وو هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېد چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته هم ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته هم راځي او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه په هغه کې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته د دې کسب له برکته د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسېږي. زما خپله ولاړ نو نه پوهېږم نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزې کېږي کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی اوس مو ځوان په څه روان دی د ځوان شرایط مو څنګه دي آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه دا د خلوت خبره مې وکړه د شعر په برخه کې کنه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی او زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 40-50 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی هو نو امیدی ما د چا خبره ګناه ده نو امید کی ګبم نه افغانان ډیر د مینه خلک دي ان شاء الله چې ټول وزړونه سره نږدې کوي دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي دښمنۍ به پکې نه وي او یو یو امینه به وي یو یووالی به وي نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر
کاروان صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې ډیره زیاته مننه کور ودان ترنوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده وس هم د خبرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوې شیر وورو
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو د شپېلې غږ ماته زړه راولي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غره پر سر کې زیارت کو وینې اسپیرو خاور خړ دی هاچ پزړه کې آواز د شپې نه و ناس پر دی لمدا غوټه بدلل اوس تر نه نه دی راشنو له هغه نه نه ماشومان د کلی د نه قلم جوړوي په کاغذونو کې رسمونه کاږي په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلې چې ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم د درخانې په دواړو لیچو کې به د بنګړو شرنګ پسورو تالو او پزیرو پا بام کلب هم چه گلان داما لبهرام یوڑا دیو ترابان ما با شدخل هر بسی رات مشرام ببی ولی جاڑی داخو کی سادا چریفتیا خو ندی خو تسلی با زمان کی دلا پوری کیا غش با هم دیر خپش با من چپو کوٹا کے پنا سارا غلا بدرائی خاپی رئی بر پسی بندے دروازی او کڑکے دکلی نجونے ورطا ناس دیوے پا مینہ پا شاوٹ بدرائی جمالا دو وزرو پا جامو کے پا دا گڑے دا کلب مسکوا او کلا بخندا گڑی دا زما ترخوا هم راغلا ما یلا سنا دو زرو پا جانو و غلل دخخ لمن ای پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه غوندې شوم یوه خوشبو وه پکې چې سل نرگسه پسې نه رسېدل چه ده لونگ و لوی بازار یه ده کو گرده هم نوو زبی حوشی ده و مروان چه یه و پیخ وشوا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس بچت که درنال دری چه واتا پرده مین سیف الملوک پس بین میدان پاتشو خلق و یل چه ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑه دوست پنی چپلی جوڑه بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چه اس ملوک ما یل دوست پنی چپلی چک بی خلق و بوی چه تاسی نبوی گی تر کوی تا پر ډیر لارا پکې او جوړي د اوسپنه چپلۍ چړېږي کوی دعا وی چې مین ملک بدرای ښا پیری بیا راولي د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي مونږ ماشومان کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې بیا داسې چل په مونږ هم وشو چې مونږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپیریو وسې د خدای کارونه وو یو شپون و پاس له غره راغلی پر دې خبر وو چې د کلي ماشومان دي خفا دی بیماران د ښاپیریو د بیلتون لغمه بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلی خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي او هغه ورکې ښاپیری به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي کلي ته بیا راولي زړه مې د سنګ مینځي په خوږو تړمې وښکو د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي